ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجري لمریز کال د سنبولې د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس امریکا لري بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په جلال آباد کې پرونده الکترونیکی تذکرو دی ویش پر مرکز په حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیار لستانه ټپیان دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن دول ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد په دریمه نیا کې د الکترونیکی تذکرو د ویش پر مرکز په پرونۍ حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي درې حمله کوونکي هم وژل شوي. ښاغلي میاخیل پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا 12 کسه کارمندان او ملکی وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمی شي وو چې شفخانه ته د انتقال نه ورسته.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د حملې له ځایه 50 مامورین او یو شمېر ملکي خلک چې هلته د تذکرو لپاره ورغلي وو وژغورل. په جلال آباد کې د پرونۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو وسله وال طالبان او داعش ډله دواړه په ننګرهار کې فعالیت لري. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې د دوامدار سولې د ټینګښت یوازنۍ لاره ده. غنی او موغیرینی پرون چهارشنبه په تلیفون غږېدلی دی. په دې اړه د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربن مهم بللی او ویلي دی چې افغانان سوله غواړي او اروپایي اتحادیه د افغانانو د دې هیلې کلک ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غنی مو غیرین ته ویلي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو ټاکنو ترسره کول ځانګړی اهمیت ورته لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په یوه غونډه کې برخه واخلي. دغه کمیټې ویلي چې خلیلزاد به نن سهار د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او په دې اړه چې له طالبانو سره یې خبرې څه ډول مخته وړي د دې کمیټې غړو ته نور معلومات ورکړي. د هغې موافقې له مخې چې د دې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ شوې ده، د خلیلزاد د تړلو خلیلزاد سره د دې کمیټې د تړلو دروازو نه وروسته به دغه راز په یوه استماعي غونډه کې د منځنۍ او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز هم په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. په هرات کې پرون 125 زندانیان چې ډیر لسکزي پکې ویل باندې خوشی شول. د هرات مابس عمومي مشر میوند سمدی د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې پر دې ټولو کسانو تر 50 کلونو د یکم زندان حکم شوی وو. خغلی سمدی وویل چې په دې کې هغه کسان چې مکرر نه جرمونه کړی نه شامل. په هرات کې د اویا زندانیانو د بند موده هم کم شوه. د پرمختګ دی لوی اختر او د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د ځانګړو فرمانونو پر اساس شوی. خبرونه له ازادي راډيو اوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو د عالي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د عالي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون خبرلان ته وویل چې د بنو سیمه ییزې محکمې د هغوی ضمانت په مشروط ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ ورکوي. په خیبر پختونخوا کې یو بل وکیل عبداللطیف افریدی مشال راډیو ته ویلي چې د بنو د محکمې قاضي د محسن او علي د خوشي کېدو لفظي حکم ورکړی او لیکلی مکتوب ته انتظار دی. د پاکستان پوز پر محسن داوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د مې په 26 نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. په خړ کمر کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې 13 د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پوځ تورونه به اساسه بللی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاکار هم ورسره و، لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلان ته وویل:
Mr. O'Brien is highly respected. He was highly respected by so many people that I didn't even know really knew him.
هغه د خپل نوی سلاکار په اړه وویل چې په وروستیو 2 کلونو کې دی ښاغلی بران ښه نوم لري. هغه ته ډېرو خلکو چې حتی زه نه وم خبر چې دی پیژنې ډېر احترام لري. ښاغلی ترامپ پر ایران د نویو بندیزونو په اړه وویل چې موږ به ډېر اغېزمن بندیزونه پر ایران ولګو. موږ به په راروانو 48 ساعتونو کې دغه بندیزونه اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلانو ته ورښکاره کړې او ویل چې په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزیر نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د افغانستان د ولسمشرې د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. د انتخاباتو شفافیت څه ډول یقیني کیدای شي؟ د انتخاباتي چارو یو څارونکی
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو د دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که هر څومره ډیر کسان پر انتخاباتو د څار لپاره ورسره خپل نمونه ولیکي، شفافیت لا ډاډمن کیدای شي.
دا پروسه که هر څومره ناظرین زیات روسی کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته آمادګي لري تر څو د پروسه څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 8000 کسانو د څار لپاره ورسره نمونه لیکلي او د نوم لیکنې دغه پروسه هم 2 ورځې نور دوام کوي. په جلال آباد کې د تېرې ورځې حملې چې 4 کسان پکې ووژل شول، ولې ډېر دوام وکړ؟ د ننګرهار والی
دا عملیات 15 ساعته دوام وکړ او د دې لپاره چې یو لار و چې باید منزل په منزل تصفیه شوی وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بی پیلوټ الوتکو او کروز مزایلو هغه ټوټې ښکاره کړې چې د دوی په وینا په دې هېواد تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حملې کې ورڅخه کار اخیستل شوی و او د دې حملې تر شا هم د ایران لاس دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 5.5 په صافه او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار وکړ. پومپیو په یو بیان کې ویلي چې رای ورکوونکي به پر ځان خطر مني او په دې انتخاباتو کې به ګډون کوي او هغوی حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډمن وي. په افغانستان کې د انتخاباتو څارون کې په دې باور دي چې د انتخاباتو د شفافیت او اعتبار لپاره د خلکو رای ورکوونکو او کاندیدانو همکاري مهمه ده. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحد ایالات او له افغانستان سره نور مرسته کوونکي هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتباره وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي د دې حق لري چې پوسي او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رایې انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړې چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي هیوادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینې برابرولو په خاطر قرباني ورکوي حق لري چې د انتخاباتو له شفافیته ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافې او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی راډیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځی دخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې دوی فشار ته نه تسلیمیږي په بېطرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. دوی کارکوونکي په سیمو کې واقعا له تعهداتو په امان کې پاتې کیږي او پر کار دی قوانین مطابق تفره کوي. نوماندان د دې پلویان او د دې خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېله ترس بېله ډار او ویرې څخه په دغه پروسې کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور هغه ځې دخل خواه په دغه پروسې کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواو چې وسلوال طالبان هم پکې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرسوی ویلی چې انتخابات یو جالب پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دی د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلی چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
و مرزل چه ده امریکا ده برنوی چارو وزیر مایک پومپیو پا افغانستان که ده ولسمشری ده روانو انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار تینگار وکل. ده افغانستان ده انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ده ولسمشری ده روانو انتخاباتو ده چار لپاره نجدی اتیازر چارون که ده کمیسیون تمعرفی شویده. ده کمیسیون ویان زبی سادات پرون ازادی رو تو ویل چه ده چارون که ده نریوالو مالی چار او ملي څار بنسټونو د ولسمشري د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو لوري معرفي شوی. په عین حال کې د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو بنسټ انتخاب کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونې نوملړ دوی ته نه ده سپارلی چې د نظارتي پلان مطابق ورته چمتووالی ونیسي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هغه بنسټونه چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار علاقه لري د سمبولي تر درشمې وخت لري چې خپل څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي کړي. د دغه کمیسیون ویان زبی ساده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څار لپاره نږدې 80,000 څارونکي دغه کمیسیون ته معرفي شوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو خپل ناظرین معرفي کړي دي چې ټول سال تر دې دمه پورې اتاوی د رسپکتو بریټیش کسان کیږي او چې په دغه پروسه کې هر څومره ناظرین زیات وسیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته آمادګي لري تر څو د دغه پروسې څخه قوي نظارت وکړي. د دوی قوي نظارت قوي شفافیت رامنځته کوي.
د انتخاباتو کمیسیون ویان وای ملي څار بنسټونو له لزرو زیات اعتبار لیکونه، ملي او نړیوالو رسنیو 104 اویا اعتبار لیکونه، نړیوالو څارونکو بنسټونو 8 سیاسي ګوندونو 14 د جمهور ریاست د انتخاباتو د څار لپاره کمیسیون ته معرفي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر، ملي ډیموکرات انسټیټیوټ، اروپای ټولنه او ایران سفارت هغه نړیوال بنسټونه دي چې تر اوسه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي معرفي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې څارونکي هغه کس ته ویل کیږي چې د څار بنسټ په استازولۍ د پیژندنې کار یا اعتبار لیک ولري، د ټاکنو پر بهیر د څار حق درلودلی سي. په تیر کې هم په افغانستان کې د جمهور ریاست او ولسي جرګې انتخابات ترسره سوي. ملي او نړیوالو بنسټونو د انتخاباتو د ترسره کېدو له څرنګوالي څار کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه نیوکه کوي چې په ډېرو مواردو کې ځکه څارونکو ښه نظارت ونه سو کړای چې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه وي چمتو سوي. خو د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکوي دا ځل یې زیاته هڅه کړې چې څارونکي وکړای سي چې د جمهور ریاست له انتخاباتو په دقیقه توګه څار وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا وایي چې له انتخاباتو د پراخ څار لپاره یې خپل څارونکي کمیسیون ته معرفي کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون نیوکه کوي چې تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونې نوملاړه دوی ته نه دی سپارلی. هغه وایي زموږ د کار پلان دا دی چې په څلور دېرش ولایتونو کې 4500 څارونکي ولرو چې اوس یې د کار په شدت سره روان دی. د څارونکو بنسټونو په توګه زموږ اندېښنه دا ده چې تر اوسه له امنیتي نظره د رای ورکونې د مرکزونو لیست وروستی سوی نه دی. د رای اچونې لیست یوه لویه ستونزه ده زموږ دقیقې برنامې لپاره موږ له انتخاباتو ښه پوښښ ولرو. ښاغلی ایوبزاده همدارنګه ټینګار کوي هغه څارونکي په ځانګړي توګه د جمهور ریاست د کاندیدانو له لوري چې معرفي سوي د سار له شیبې باید بشپړه پوهه ولري څو د انتخاباتو شفافیت زیانمن نه سي. ټاکل سوي چې د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې ترسره سي. په انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د پوه څارونکو شتون مرسته کوي چې د انتخاباتو په ورځ له درغلي او تخطي مخنیوی وسي او د پروسې شفافیت په ښه توګه تامین سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ده ماښام تر 2 بجو اوریدل شي. د سهار 2 بجو ولسته خیر او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شي برته بغوښ شو.
ګاربین په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د بریدونو د زیاتېدو مسأله راخیستې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه په کابل او پروان کې د سېشنبې د ورځې بریدونو ته په اشاره لیکي د دې ډول حملو شدت د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې په ټپه درېدلې دي. د ګاردین په وینا څو اونۍ د افغانستان ټاکنې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر اغېز لاندې وي او ډیری افغانانو داسې انګیرله چې د سولې د توافق په صورت کې به انتخابات لغوه شي. وړاندې راغلی دی چې د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د اوږدې مودې په مخه انتخاباتي مبارزې ونه کړې، خو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او څو نورو نوماندانو انتخاباتي مبارزې ګړندۍ کړې. د ورځپاڼې په باور شاغلی غنی چې په افغانستان کې د سولې راوستو ته واضح تعهد لري هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بل ورځپاڼه د هیل لیکي افغانان د ولسمشۍ د څلورمې دورې د انتخاباتو په لور روان دي چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو 90 میلیونه ډالر مرسته کړې ده او د افغانستان حکومت 90 میلیونه ډالر ورته ځانګړي کړي دي. ورسپانه لیکي له 2000 کال را په دې خوا چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د غاونې ته مخه کړې ده، دا ځل د ولسمشۍ انتخاباتو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په ګډون ګڼ کسان پرې سترګ ګوري چې دا ټاکنې په دې هیواد کې چې د ډیموکراسۍ په لور رو روان دی یو مهم ګام دی. د هیل وړاندې لیکي د دې سربیره دې ته جدي باید پام وشي چې انتخابات تل د ډیموکراتیک واکمنې په لور نه ترمي، په ځینو حالاتو کې شاید ډیموکراتیک ارزښتونه له پامه وغورځوي. د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، که څه هم یو شمېر نورو عواملو لکه د بهرنیو ځواکونو وتلو هم لاس پکې درلود. ورسپانه بیا لیکي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدو هم پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان په اړه په خبرې کړې مقاله کې لیکي امریکا افغانستان ته له القاعده شبکې سره د مبارزې لپاره ولاړه او هدف دا نه و چې یو ملت تغییر کړي. د دې امریکایي خبرونې په باور زمان تیر شو، پوځان افغانستان ته واستول شول، خو کله هم بهرنی پوځي فشار د افغانستان د ایډیالوژیک مشکل لپاره کافي نه دی. وړاندې راغلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 1,00,000 پوځانو هم ونه کړای شوای چې د افغانستان کورنۍ ستونزې هوارې کړي. نېشنل انټرست بیا لیکي د متحده ایالاتونو دوامداره جګړې دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر له بل ورته بریده نشي خورلی، سرچینې، ځواک د ترهګرو ډلو څارنه د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې متحد ایالاتونه له سترو خطرونو ژغورلی شي.
ازادي رادیو اوري په جلال آباد کې د تیرې ورځې حملې چې څلور کسان پکې ووژل شول ولې ډیر دوام وکړ؟ د ننګرهار والی پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دې لپاره چې ملکیانو ته مرګ ژوبل وانه وړي امنیتي ځواکونو دغه عملیات تصفیه عملیات په ډیر احتیاط مخته یوړل. تر اوسه پورې هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ننګرهار د والي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل تیر شپه په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې د چهارشنبه ماسپخین یو نیمه بجه دریو تنو ځانمرګو بریدګرو د جلال آباد ښار اړون په دری مناحیه کې د برېښنایي تذکیرو په مرکز بریدو کړ چې په نتیجه کې شپاړسو ولسی وګړو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوخته.
متاسفانه چې زموږ دوه کسه پولیسان هلته شهیدان شوي دي او دوه کسه ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. یو پولیس زخمی ده او په اوله مرحله کې تقریبا دولس کسه کارمندان او ملکي وګړي چې دلته وو هغه سطحي زخمي شوي وو.
هغه وویل برید پنځه ساعته دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا د درې واړو بریدګرو په وژلو او له یاد دفتر څخه د پنځوسو کسانو د ژوندي او روغ رمټ راوستلو باندې پایته ورسېد.
کله چې دا افتخاریان ننوځي یو پولیس په دویم منزل کې مقاومت کوي، دیو سره همدارنګه دوه پولیس نور چې په آخري منزل کې وو هغې هم خپل مقاومت ته دوام ورکوي او د دې مقاومت د دې باعث شو چې نورو کارمندانو او ملکي وګړو ته نجات ورکړي. دا عملیات پنځه ساعته دوام وکړ او د دې لدام چې یو لاره وه چې باید منزل په منزل تصفیه شوی وی. دویم منزل هم اور اغستی و نو اول دیو هغه اور مړ او د زیاتو تلفاتو مخنیوی یې وکړ.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ډاکټر ظاهر عادل وای د برید لزای ورته شپږ جسدونه او دولس ټپیان ورول شوي دي.
د نننې پیښې نه حوزوي روغتون یا سیمه ییز روغتون ته دولس ټپیان راوړل شوي وو چې د لومړنۍ درملنې نه وروسته رخصت شوي دي او ټول خپل کورونه ته تللي. څو ساعته وروسته شپږ جسدونه راوړي دي چې په هغه شپږو کې دوه ملکیان دي، دوه پولیس دی پکې او دوه هماغه بریدګر دي چې دلته برید کړی. په ټپیانو کې یوه زنانه او دوه جنکیانې هم شامل دي.
تر اوسه په جلال آباد کې د برېښنایي تذکیرو پر مرکز د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو د سه شنبې په ورځ په کابل او پروان کې د شوو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې چې په کومو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د سعودي عربستان دفاع وزارت پرونده بی پیلوټ الوتکو او د کروز مزایل ټوټي خبر اعلان ته ورخکاره کړی او ویل په دې کې شک نشته چې دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی، خو ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبريالان ته وویل چې اتلس بي پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوې دي. ترکیه المالکی وویل د حملې له ځایه موندل شوي ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکي پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټې خبريالان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتني ځای نسته چې ایران د دې حملې شاته و. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14مه نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات دی حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګنده سي، خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پرمختللي حملې نه شي کولای. ترکیه المالکی ویل
اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وود بی لانچ فرام یمن.
دا چې له یمنه وتوغول شي د هغوی په توان کې نه ده. دا کروز مزایلو د حملې دقت څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو ترتوان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حملې لوری څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران دا خبرداری هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر نو ویل چې په دې کې دوی شک نه لري چې ایران حمله کړې، او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله وه. کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبريالانو ته دا معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټوټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابت کړ چې په دې اړه چې بې پلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوي او له کومه ځای ورته غول شوي وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریب کارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
د همدې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار والی وایي د جلال آباد په درېمه نیا کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز په حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. د شاه محمود میاخیل په وینا درې حمله کوونکي هم په دې حمله کې وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې مهمې بللې او ویلي چې دا د دوامدار سولې د ټینګښت یوازینې لار ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغې غونډې ته وربللی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې خبرې ناببره لغو اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داول ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاکار نومولی دی.
دا ژوند رنگونه.
د مام نوم ملک عالم گل د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالی.
قدرت وای چې په خو وختونو کې به د کوچان او ځان تخپل در صفلی ل رابر نه جوړولې کنه. اوس دا موضوع څنګه ده؟
اوس خو خپل کوچان نه جوړي، بازار ته دي مغل ته اخلي سیار جو قسم شای خوخ تول هر پایزار سی خوخ مغه.
هغه وختونه دی پیټ کیږي چې صفلی خپل جوړولې.
وو او هغه وختونه خو په پل کې به مو پیدا کولی او سیو بش کېدله، بیا به میخ پیوایي خپل کارم په خپله کولی سا. اوس خو هغه شیان ختم
شي. پل کې چی؟
پل کې یو رقم میخونه دی، واړه واړه میخونه دی. دا هغه په سپلی وایي.
دا ډیر مزال کوي که څه خبر ده؟ دای تاسو سپلی ډیر زر زړیږي.
دا خو موږ په غرو کې وسیګو، په غرو کې ګرځېګو او سی غره ته د سی یو کلک وسایل نه دا په غره کې دا نور دادی بازار شای غره ته نشي ټینګېدل.
د سې سې چې کوم مغدي سپلی شکېدلې د کو کم نه دي سره او پیلو ته بیا تللې.
و یو په سپلی شکېدلې عمله اسکې نیولې ده، دا یو په خوې زیاتې روان
خری به نه زوبلېږي.
په خا مې زوبلسته ودان وسو کو بیا چې کله په قرار سو او جوړې کوې اتې خپل پښې ته داوي.
نظر دغه نور عادي کسانو ته د کوچیانو پښې کلکې دی لڅه ده.
د دې خدای لا تاسو یو شای کلاک مختص وغه خود کلاک راځي، یو شای سي نازک مختص وغه بیا نازک کوچای سي کوم ځای کې اوسېږي او په کوم ځای کې مزل کوي او د کابل یا د خار اوسېدونکو په غوښ ځای کې یو سات مزل وکي یو جمعه به مریض کوچان خو کلاک دی. لږه وا سره لږه سیمه سره لاتیګو سره لکانی بوټو سره بلدي.
دومره راته ویلې سي چې په یو ورځ کې ته څومره پیاده روي کې؟
یاره زه خصوصا زه خپل په یو ورځ کې سار تر مازیګره پورې د نن سبا د اوس ته ماته ګورم زما ځل کولای شي.
بیا وګای کی هیبام ډوډۍ خوړل سره یې په مزل کې
کرا سره یاغه د کني شیرته باید ته شخص یو کور والا ته وایسي مات دغه شیرک یا وګای میا تاګی.
ډیر مننه خیر وشه.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسی خو ل ازادي رادیو سره و سې زم خبرونه د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو زم همکار فرشته نگاه سره ترغلی له نوې مطلب سره. فرشته جان خره خلاص
سلام نوریاس نوری.